السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه زر رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د حرم شریف د امام د سفر د غرض، په افغانستان کې د روسیو امنیتي پیښو په خاص ډول په غزنی کې د روانو جګړو په اړه وروستي او دقیق معلومات لرو. خطر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د غزنی چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو په وړاندې په ترسره شوو عملیاتو کې په سلګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلینو وایي د دغه پوهنتون د دوو تښتول شوو استادانو د ناوړه روغتیایي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان دي. د جرمني پولیسو یو 19 کلن سوریایي چې په اسلامي انګیزې سره یوې بم چاودنې ته د تیارې نیولو شک پرې کېږي نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو په وړاندې په ترسره شوو عملیاتو کې په سلګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په وړاندې 170 ځلې واړه او لوی عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د 40 مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا 420 طالبان وژل شوي چې 40 پاکستانیان هم پکې شامل دي. نوري په دغو عملیاتو کې د 30 افغان سرتېرو وژل کېدل هم تایید کړل، خو وویل چې ډېرې سیمې د طالبانو تصفیه شوي. د غزنی د والی ویان طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي اوښتو خبره په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په وروستیو کې د طالبانو د پراخو بریدونو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې دي اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ولسي جرګې لخوا د الکترونیکي تذکیرو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان له رد وروسته د افغانستان مشرانو جرګه وایي دغه تقنیني فرمان ته به د تایید رایه ورکړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل
باید ولسي جرګې د خپل زوړ تفاهم په اساس دا فرمان تایید کړی وای. مشرانو جرګه به د خپل هغه تعهد په اساس چې د ملت دی لري داسې یو پرېکړه به کوي چې هم د ولس خیر به کوي، هم د ټولو قومونو احترام به شوی وي. انشاءالله دې فرمان ته به تایید رایه ورکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د ولسمشر هغه تقنیني فرمان چې له مخې په الکترونیکي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کېدې رد کړل. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي د دغه پوهنتون د دوو تښتول شوو استادانو د ناوړه روغتیایي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان دي. د دې پوهنتون د رسنیو د برخې مسؤل زبیدې اکبر د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مذاکرې ټول اړخونه باید د برمته شوو استادانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي.
خواست ما ای است که همکارای ما هر دویشان به زودترین فرصت بدون از اینکه هیچ آسیب به اونا برسده ها شوند، به خاطر از اینکه اینا شهروندان عادی هستند، به خاطر تعلیم و تربیت اونا به افغانستان آمدن و ضررشان به هیچ کس نرسیده.
طالبانو په یو خبره کړې ویډیو کې د امریکایي کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب بللی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د دغه پوهنتون د دواړو استادانو د بیل قید او شرطه ازادي غوښتنه کړې ده. طالبانو د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې کیوین کینګ او د هغه همکار تیموتی ویکس تښتولې دي. د جرمني پولیسو یو 19 کلن سوریایي چې په اسلامي انګیزې سره یوې بم چاودنې ته د تیارې نیولو شک پرې کېږي نیولی دی. دا خبره نن د فدرالي څارنوالانو دفتر په یو بیان کې کړې. مشکوک کس یې یمن ایښودلی او ویلي دي چې هغه نن وختي په شمال ختیځ ښار شویرین کې نیول شوی دی. پولیسو د هغه کور او په سیمه کې څو نور اپارټمانونه هم پلټلي دي. په بیان کې ویل شوي چې دغه مشکوک کس په جرمني کې په اسلامي انګیزې یوه حمله پلان کړې او ښه تیاری یې ورته نیولی و چې ډېرې قوي چاودنې وکړي. څارنوالانو دا هم ویلي چې هغه نیت درلود چې هر څومره ډېر چې کېدی شي خلک ووژني یا یې ټپیان کړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د دې نښې نه دي لیدل شوي چې هغه د کومې ترهګرې ډلې غړی وي، او دا هم نه دي ویل شوي چې هغه کله جرمني ته راغلی دی. د جرمني پولیس د اسلامي ډلو د حملو د خطرونو په وړاندې لوړ احضارات نیولي دي. تېر کال په برلین کې د کرسمس په یوه بازار کې په یوه حمله کې چې د لارۍ په ذریعه شوي وه او مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستی 12 کسان وژل شوي وو. فیسبوک وایي 80,000 مطالب موندلي چې په روسیه کې د میشتو فعالانو یا ایجنټانو لخوا خپاره شوي او هدف هغه امریکایي رایه ورکوونکي و چې زړه نازړه و چې کوم کاندید ته رایه ورکړي. دغه مطالب به په دو کلونو کې شاوخوا 1.6 میلیون امریکایانو لیدلی وي. دا خبر پرون رسنیو ورکړ. فیسبوک دغه موندنې په هغې لیکلي بیان کې چې د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته یې استولی او رسنیو کاپي لیدلې په ډاګه کړي دي. له دې سره یو ځای ټویټر هم ویلي چې د روسي فعالانو سره تړلی دی. ورته انټرنټ ریسرچ ایجنسی زیات اکاونټونه یې موندلي چې له دې مخکې رقم ښودل شوی و. دغه ایجنسی د مسکو پلو پیغامونو په خپرولو مشهوره ده. ټاکل شوی دواړه کمپنۍ نن د سنا د عدلي او قضایي کمیټې په وړاندې د خپلو موندنو په اړه معلومات ورکړي. او اروپایي اتحادیه سربیا ته خبرداری ورکړی چې هغه اقدام چې په جنگي جرمونو محکوم شوی جنرال په پوځي اکاډمۍ کې د استاد په توګه ټاکلی د دې اتحادیه له اصولو سره چې بلګراد غواړي غړی شي په ټکر کې دی. متقاعد جنرال ولادیمیر لازاریویچ د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو د محکمې لخوا په 14 کاله بند محکوم شوی دی. دغه محکمه هغو ظلمونو ته رسیدګي کوي چې د 1990 او 1999 کلونو ترمنځ په کاسوو کې د سرب ځواکونو لخوا ترسره شوی دی. نوموړی په 2015 کال کې وروسته له هغې خوشې شوی چې د خپل بند له دریو دوه برخې تېرې کړې وې. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. پروانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د کابې امام نن د جهاد د فتوا او نورو مهمو مسایلو په اړه څرګندونه کړې دي. د خبرونه په جریان کې دا هم اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د ولس جرګه لخوا د ولسمشر رچوي تقنینی فرمان ته بعد تایید رائے ورکړي. د خبرونه په جریان کې په غزنی کې د روانو عملیاتو پر مهال د لسګونو وسلوالو او ګنشمیر افغان سرتیرو د وشل کېدو موضوع اهم تعقیبو او د غراس د کابل په هنتون د تختول شوی استاد پاړه د طالبانو د ورسته اعلانې ریپورت اهم اوري.
د خلاف د نړیوال بشردوستانه حقوقو یا د جنگي حقوقو د پرنسپو خلاف
د پاپوا نیو ګینیا په یو کم کې د ډیره کډوالو مدافع وکیلانو له محکمې غوښتنې چې د دې کم د نه بندولو حکم ورکړي. د نور ریپورتونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د خوځو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او د غراز د ګوډي اچار تفریحي خبرونه اوري.
مشاعره وشوي او خی تودي وشوي د انځر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پیشک د ګل.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نیمې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان حج اوقاف وزارت د جهاد د فتوا پړه د کابې د امام لورستۍ او سرګندونو هر کړی وکړ. د دې وزارت د جماعتونو د انسجام د چارو مشر فضل کریم سراجی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې د جهاد بلکې د نورو مهمو مسلو پړه هم فتوا د هر چا او هر ډلې کار او صلاحیت نه ده. تازه د کابې شریفي امام له پاکستاني ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې له اسلامي حکومتونو پرته د اسلام په نوم جوړ شوي ډلې او اشخاص د جهاد پړه فتوا نشي ورکولی. جزئیات د حدیث پردیس پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وی په اسلام کې فتوا یوازې هغه اسلامي حکومتونه ورکولای شي چې اسلامي امت ته د منلو وي. دا دغه وزارت د جماعتونو د انسجام د چارو مشر فضل کریم سراجی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل د جهاد د فتوا په اړه د کابی شریفي د امام روسي خبرې پر ځای دی او دوی ترې هر کلی کوي.
هغه کاملا دقیق دی. فتوا به هر افراد یا د احد امت کار او وظیفه او دنده نه ده. او فتوا هغه څوک ورکولی شي چې هغه مفتی او کوم افراد او نهاد ممنهات نهادونه چې خپل سر فتوا ورکوي او احکام صدرایي هغه مدار اعتبار نه ده کومه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابی شریفي امام شیخ صالح بن عبدالله بن محمد لی او پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د کفر مرتد کول او یا هم د چا د قتل کولو پریکړه یوازې او یوازې اسلامي حکومت کولای شي، شخصي ډلې نشي کولای. ل دې وړاندې په پاکستان کې مولانا سمیع الحق او مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې جهاد روا بللی و چې د مسلې مسالې د افغان حکومت او افغان دینی عالمانو توند خبرګونونه هم لزان سره لرل. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار بیا وایي ځینې ډلې شته چې د اسلام له مبارک نوم نه ناوړه استفاده کوي. ښاغلی مسلمیار چې د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل یو شمېر استخباراتي کړې هم په دې ډول لوبو کې ښکېلې دي.
بدون شک د اسلام دنونه په مختلفو ساحو کې سوې استفاده کوي. وسیلې او دسیسې په همدې نوم باندې نن روانې دي.
په مشرانو جرګې کې یو شمېر نورو سناتورانو هم د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له سعودي عربستانه وغوښتل چې په یوه خوله د هغو ډلو پر وړاندې قاطع دریځ څرګند کړي چې د اسلام له نوم نه ناوړه استفاده او خپلو تروریستي کړنو ته دینی توجیه ورکوي.
و امریدل چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او د غراز د افغانستان مشرانو جرګې د کعبه شریفې د امام د دې خبرو هرکلای کړی دی چې وایي د جهاد فتوا د ډلو او اشخاصو کار نه بلکې د حکومتونو مسؤلیت او صلاحیت ده. دروان خبرونه پترس کې د کابل پونتون د تختول شوی د کابل د امریکای پونتون د تختول شوی استاد د وضعیت په اړه د طالبانو د اعلانې په باب هم اوري. خو اوس ل ازادي رادیو څخه په خروانو پروان خبرونه کې د افغانستان د مشرانو د جرګې د نن ورځې د غونډې حال لرکو. د مشرانو جرګې ویل چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر رد شوی تقنین فرمان ته د تایید رای ورکوي. د دې جرګې غړیو د خبره د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وکړه. ناجي صاحب په ریپورت لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه د افغانانو او د افغانستان د روانو حالاتو په ګټه ده، نو ځکه به په دې اړه د کمیسیون له بشپړه څېړنه وروسته ورته د تایید رایه ورکړي. فضل هادي مسلمیار دا خبرې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته وکړې.
تعلق لري انتخابات دي، نور موضوعات دي، دا ټول دي پر تعلق لري. دا شاته پاتې کی نو مشرانو جرګې ته درازي اوس په نصاب کم ده. مشرانو جرګې کې به کمیسیون ان شاء الله بکار کی. مشرانو جرګې به د خپل هغه تعهد په اساس چې د ملت دی لري داسې یو پرېکړه به کوي چې هم د ولس خیر به کوي، هم د ټولو قومونو احترام به شوی. ان شاء الله دې فرمان ته به تایید رایه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسي جرګې د ولسمشر دغه تقنیني فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. ولسي جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره دی خپلواک شي. د نفوسو د احوالو د ثبت قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع دا و چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملیت کلمه رد کړي، خو مشرانو جرګې تایید کړي وه. او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان له مخې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړي. سناتور شیر محمد اخونزاده بیا وایي کچېرې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه ذکر نشي، افغانان به دا تذکره وانخلي.
افغانان نه یو، نو بیا په افغانستان کې وزارت څنګه کوي چې زموږ په تذکره کې افغان نه نشته؟ که ونه لیکل شي زه په دې مطمئن یم چې د افغانستان 95% افغانان به دا برقي تذکره ترلاسه نه کړي چې افغان او اسلام نه یې پوښي کې.
په همدې حال کې سناتور محمد حسن هوتک بیا وویل دغه فرمان د اختلافاتو قرباني شوی
په دې خاطر چې ولسي جرګې اوس د حکومت سره په خاص ډول د رئیس جمهور سره وقته پیدا شوی دی. اوس هم د انتخاباتو لپاره دا و چې باید الکترونیکي تذکره ترجیح شي. دا عملي نه شي، بیا موږ د یو شفافو او رڼو انتخاباتو انتظار نه کوو.
د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د اکثرو سناتورانو ټینګار دا و چې د ځنګړي کمیسیون له څېړنو وروسته به د برېښنایي تذکرو په اړه د ولسمشر تعدیل شوي تقنیني فرمان ته رایه ورکړي. خو د افغانستان د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهانو له هغې ډلې کبیر رنجبر تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د اساسي قانون پر بنسټ کله چې تقنیني فرمان د ولسي جرګې له لوري رد شي باطل اعلانېږي او مشرانو جرګې ته ناستول کېږي.
و امریدل چې د مشرانو جرګه وایي چې د برېښنایي تذکرو په اړه به د ولسمشر تقنیني فرمان ته چې ولسی جرګې د رایو په اکثریت رد کړی دی د تایید رایه ورکړي. دوستانو د ازادي راډیو د خبریالانو په وینا په کابل کې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې چاودنه چیرته او څرنګه شوې. په همدې خبرونه کې په اړه درسره وروستي معلومات شریکوو. ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلانو د دې پوهنتون د برمته شوي استاد د روغتیایي وضعیت په اړه د طالبان وروستۍ اعلامې دوی اندېښمن کړي دي. د دې پوهنتون مطبوعاتي مسؤلې زبیده اکبري د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پوهنتون برمته شوي استادان عادي وګړي دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. طالبانو تازه د یو اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د برمته شویو دوو استادانو له ډلې د او هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی. حدیث پردیس پې رپورټ لري.
په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي د دوی د برمته شویو دوو امریکایي او استرالیوي استادانو په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامې ورته ټکان ورکوونکي وه. د دغه پوهنتون د مطبوعاتو د برخې مسؤل زبیده اکبري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد استادان چې یو امریکایي او بل استرالیوي د عام وګړي دي نو باید را خوشي شي.
زموږ د یو همکار د روغتیایي وضعیت په اړه د طالبانو مطبوعاتي اعلامیه ټکان ورکوونکي او موږ یې ډیر ناراحت کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دغه دواړه همکاران له دې پرته چې هیڅ ډول زیان ورته ورسیږي خوشي شي، ځکه دوی عادي وګړي دي او افغانستان ته د ځوانانو د تعلیم او تربیې لپاره راغلي او هیچا ته زیان نه دی رسیدلی.
دا غلی اکبری په خبره طالبانو تر دې وړاندې د دغه استادانو د خلاصون په بدل کې د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه مطرح کړې وه. نوموړی دا هم ویل چې د طالبانو یاد غوښتنه د افغانستان، امریکا او استرالیا په حکومتونو پورې اړه لري. طالبانو تازه په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو تنو استادانو چې له دوی سره دي د یوه استاد کیون کینګ روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د امریکایي پوهنتون دغه دوه استادان یو کال مخکې له کابل نه برمته شوي دي. له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي په افغانستان کې برمته شوي، خو ډیری یې د افغان حکومت د هڅو په نتیجه کې بیرته خوشي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یادو استادانو له برمته کېدو وروسته دوی سمدلاسه د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې چې لا هم روانې دي. د یادو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبرې کې
نشر شوت مورم نګرو دی ویل بده مرغه هغه خبر چې نشر شو مونږ هم اندېښمن کړي یو. د کورنیو چارو وزارت د قضیې له پیل نه هڅې کړي چې خپل کسان معلوم او ونیول شي. زمونږ هڅې لا هم روانې دي او په هر قیمت چې کېږي دوی باید خوشي شي.
خدا میکنیم که بر شرایطی که باشه با هر قیمتی باشه اینا رها
شون. لدی وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د دغه بهرنۍ استادانو د خوشی کېدو ډاډ ورکړی و، خو تر اوسه نه دی بریالي شوی. طالبان په داسې حال کې دی د استادانو د خوشی کېدو په بدل کې پر خپل شرطونو ټینګار کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره له قید او شرط پرته له دوی غوښتي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د غدوته نه برمته شوی استادان خوشی کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې په تیره یوه میاشت کې 170 غټې او کوچنۍ حملې شوې دي او په دې بریدونو کې چې طالبانو د ځپلو په مخه شوې دي شاوخوا 400 وویشت وسلوال وژل شوي او دغه ورځ درې اویا افغان سرتیري هم وژل شوي دي. په اړه شریف الله شرافت رپورټ لري.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې په تیرې یوه میاشت کې افغان پوځ د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه 170 غټ او کوچني عملیات ترسره کړي دي. دغه ځایي امنیتي چارواکي وایي دغلته د یادو عملیاتو او نښتو پر مهال په تېر یوه میاشت کې د شل مهم قمندانانو په ګډون 422 وسلوال طالبان او 3 افغان سرتیري وژل شوي او دغه راز 1500 وسلوال طالبان او 190 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. او په خبره چې په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې 40 تنه پاکستاني وسلوال طالبان هم شامل دي. د والي ویان محمد عارف نوري د سیشنبې په ورځ دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو په ترسره کولو سره ګڼ شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصې کړې او په خبره چې په تصفیه سو سیمې کې نوي امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړې دي. نوموړي وایي اوس د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې امنیتي وضع ښه شوې ده.
چې واړه لوی عملیات رتیږي. دغه عملیاتو په پایله کې ګڼ شمېر سیمې او د وکلوالو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
شاغلی نوری و افلان لری پراتلونکو دو اونی که هغه سیمی چی تازه ده وسلوالو طالبانو لشتون څخه تسپیسی وی نوی پرمختیایی پروژی پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وه چې د دغه ولایت خوږیانو ولسوالي د تېرې دوشنبې په شپه د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه او دغه راز یې ویلي وه چې په یادو ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال اوویشت افغان سرتېري هم وژل سوي. له دې ورهاخوا دوې اونۍ وړاندې د دغه ولایت پراندړو ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو د موټر بم حمله او ډله ییز بریدونه وکړه چې د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره یو دېرش افغان سرتېري وژل سوه او یو شمېر یې نور ټپیان سوه. بلخوا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دغه عملیاتو په غزنی ولایت کې کومه پایله نه ده ورکړې. د ولایتي شورا رئیس خالق داد اکبری وایي په دغه ولایت کې د افغان پوځ عملیات تش په نوم دي او یوازې د خلکو په سترګو کې خاورې دړول دي. نوموړی وایي په یاد ولایت کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او که مرکزي اداره ورته توجه ونه کړي د غزنی ولایت برخلیک به هم د کندوز په څیر سي.
فکر کنم که وضعیت در غزنی روز بروز وخیمتر میشه. مورال نیروهای امنیتی
زه فکر کوم د غزنی ولایت امنیتی وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د پولیسو مورال مو ورځ تر بلې ضعیفېږي. تاسو وګورئ په تېرو دوو اونیو کې څه باندې شاوخوا سل افغان سرتېري په بېلابېلو نښتو کې یوازې وژل سوي دي. تاسو شاهدان یاست چې تېره ورځ مو خوږیانو ولسوالۍ هم سکوت سوه او بل دا چې دوی وایي موږ په یوه میاشت کې درې سوه او یا هم څلور سوه وسلوال طالبان وژلي دي. دا په کومه سیمه کې دوی وژلي دي؟ په کومه ورځ او په کوم تاریخ؟ موږ نه پوهیږو.
تلفات وارد کردین در کدام ولسوالی، در کدام شب، در کدام روز، در کدام تاریخ؟
که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ عملیات په شاتون بولی دي او د ګڼ شمېر افغان سرتېرو د وژلو دعوې هم کړي وې.
او سم یو نړیواله موضوع د پاپوا نیوګینی په یو کم کې د ډیره کډوالو مدافع وکیلانو له محکمې غوښتنې دي چې د دې کم د نه بندولو حکم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې کم کې ډیره کډوال د سیمې د اوسیدونکو له تشدد سره مخ دي او د کډوالو د لوټ کېدو پر هغو د تیګو د ګزارونو راپور نه هم ورکړل شوی دي. تفصیل له احمد تکل اورو.
د پاپوا نیوګینی یا پی این جی سترې محکمې تیر کال په دې هیواد کې له استرالیا د استل شویو کډوالو استوګنه غیر قانوني اعلان کړه، خو چارواکو یې نن اعلان وکړ چې د مانوس د کډوالو پر کم به برېښنا او اوبه بندې کړي. په دې کمپ کې سلګونه هغه کډوال دېره دي چې د سیاسي پناه په مقصد په کښتیو کې استرالیا ته تللي او استرالیا چې کډوال نه مني دوی مانوس ټاپو ته استولي دي. نن وروسته له دې چې چارواکو د کمپ امنیتي تدابیر لرې کړل، د سیمې د خلکو لخوا د کمپ د ټلو راپورونه هم خپاره شول. سودانای کډوال عبدالمحمد وایي چې دوی ډېر ویریږي. نوموړي له مانوس ټاپو څخه په ټلیفوني تماس کې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د سیمې یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې چې چړې ورسره وې دننه راغلل، د خلکو بکسونه، ایرکنډیشنونه، پکی او نور شیان یې لوټ کړل. بنگلادشی کډوال محمد اوهیدول اژانس ته وویل چې سیمه ایزو خلکو کډوال په تیګو وویشتل او دوی سخت ویریږي. د استرالیا په سیدنی ښار کې ډیره د کډوالو د عمل ائتلاف راک ویلي دي چې د کمپ د لوټلو پیښه که څه هم جزي وه او یوازې د کمپ له درشل څخه د پکی، میزونو او ایرکنډیشنونو په څیر محدود شیان وړل شوي دي، خو په هر حال پولیسو یې د مخنیوي لپاره هیڅ راز مداخله نه ده کړې. د راک ویان یان رینټول ویلي دي چې اوس د لوټ لپاره هیڅوک کمپ ته دننه نه شي تلای او دوی هڅه کوي چې د شپې لخوا پر کډوالو د احتمالي برید مخنیوی هم وکړي. خو رینټول پر کډوالو د تیګو د ګزارونو د راپورونو په اړه بې خبري وښوده. رینټول ویلي په مانوس توقیف ځای کې ډېر کډوال خای ډیر ژر د اوبو له کمښت سره مخامخ شي، ځکه د په وینا سیمه ییزو چارواکو ښایي پریکړه کړې وي چې د پولیسو په زور د کډوالو تر ایستلو به دا غوره لاره وي. په همدې حال کې د راک د ټولنې مدافع وکیلانو د پی این جی له سترې محکمې غوښتې دي چې د دې کمپ د بندېدو د مخنیوي حکم ورکړي او اوسیدونکو ته یې د خوړو، اوبو او برېښنا برابرول بیا پیل کړي. دوی خبرداری ورکړی چې که د کمپ اوسیدونکي وتلو ته اړ شي نو ښایي ناوړه عواقب ولري. د پی این جی چارواکو له دې مخکې ویلي و چې د مانوس د کمپ اداره به د چهارشنبې په ورځ پوځ ته وسپارل شي او هغه کسان چې هلته پاتې کیږي سرغړوونکي به وګڼل شي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/ازادي راډیو
دا لشکرګه په ځنګل کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت پروژې پیلېږي. د هلمند چارواکي وي دې پروژو تر تدبیق وروسته به ځنګل نوی رنګ واخلي او د تفریح لپاره به لار ډېر سهولتونه پکې رامنځته شي. د ځنګل ساتونکي او د لشکرګه اوسیدونکي د زراعت د ریاست لخوا د ځنګل د رغونې او ساتنې د کار ستاینه کوي. په دې اړه له هلمند څخه زموږ همکار محمد الیاس دایي رپورټ لري.
د هلمند ځینې دولتي مسولین په یو زاړه ټرک موټر کې راوړل شوي شګې د لشکرګاه د ځنګل پر هغه سړک هواروي چې د ځنګل په جنوبي خوا کې تازه جوړ شوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس وایي د اوبو لګونې د سیستم ترڅنګ به یو شمېر امنیتي ټاورونه او 4 کیلومتر بیلابیل سړکونه هم جوړوي چې ټول لګښت 1.5 میلیونه افغانۍ کېږي. د کرهنې رئیس انجینر احمد شاه خیری په ځنګل کې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم پروژې وړې دي خو په راتلونکي کې به په ځنګل کې د اور لګېدنې د مخنیوي ترڅنګ دوی اور وژنې ته هم ځانونه پر وخت رسولی سي.
دغه پروژې په تطبیق سره به دغه ځنګل بیا ورغېږي، د اوبو سیستم به جوړ شي، ونې به بیا بیرته زرغونې شي او همدارنګه د قطع کېدو او سوځېدو مخه به ونیول شي او د بل طرفه به د هلمندیانو لپاره یو ښه په زړه پورې تبرګه جوړ شي.
د لشکرګاه په لویدیځ کې د هلمند سیم ترڅنګ دغه 1600 جریبه ځنګله په تیرو 2 کلونو کې 2 ځله اور اخیستی دی چې مسولین یې د ګډوډ حالت له امله پر وخت اور وژنې ته نه دي رسېدلي. ویل کېږي د ځنګله درېیمه برخه هم په بیلابیلو وختونو کې د همدې اورونو له امله له منځه تللې ده، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي د سوځېدلو سمو د بیرته شنه کولو لپاره د نیالګیو او بوټو تابعه کړې ده. د ځنګله ساتونکي او د لشکرګاه ښار اوسیدونکي د کرهنې د ریاست دغه اقدام ستایي.
بسم الله، ډېر نیک کار دی د ښار لپاره، مانا د میلې ځای دی نه، دا باید اولین ځای ته فکر شوی وای، دا مخکې باید جوړ شوی وای. خو موږ تاسو د ټولو ښاریانو د میلې ځای بل نه لرو، بیا دغه ځای او بل د ښار ګوره ټول په ګرمۍ کې مانا یخ هوا دغه ځنګل ورکوي.
اهمیت یې دا دی چې دا به د لشکرګاه د ښار د پاره د او د یو خاص یو ښکلا په وروبخشي، ځکه چې دلته سرسبزي به نور هم زیاته سي. دا یو بل د هلمند د خلکو د پاره، خصوصا د لشکرګاه د ښاریانو د پاره به یو بهترینه تفریح وي.
د کرهنې د ریاست مسولین وایي تر سړکونو او آبیاري سیستم وروسته به د ځنګل د احاطې دیوال هم جوړوي چې د عامه او غیر منظم تګ راتګ مخنیوی وسي. د دې ریاست مسولین وایي اکثره وخت د سړو مرمیو د لګیدلو ترڅنګ په نشروش د کسان په ځنګل کې نشي توکي څکوي او د اور لګیدنې باعث ګرځي. محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند.
نړیوالو کمپنیو داسې چپ جوړ کړی چې د انسان د بدن د ستونزو د حل کولو لپاره هم مهاله فعالیت کولی شي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
څېړونکو یو چپ جوړ کړی چې هم مهاله د انسان د بدن د بیلابیلو غړیو د درملنې وړتیا لري. دا چپ چې اوس پر موږکانو او خنزیرانو یا خوکانو ازمول شوی، د بدن د خوښ شوی برخه په موقتی ډول رغوي او درد یې له منځه وړي. څېړونکو وایي چې همدومره کافی ده چې دا چپ پر پوستکي کې خودل شي او الکتریکي جریان ورسره وصل شي. دا چپ د پوستکي لاندې حجرو جنټیک کودونه بدلوي. له هغو حجرو چې جنټیک بدل شوی وي، د بدن د هرې برخې د درملنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. دا ټول عملیات 2 ثانیې وخت غواړي. څېړونکي وایي چې په دې طریقې د یو موشک پښه تداوي کړي ده.
ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه ګمرکات چې ډېر عاید لري، اول به ټول کمپیوټر چې خپتر څو د افغانستان اقتصاد په خو ودرېږي. ګران ورور، زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته. موږ غواړو چې زموږ په سیمه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان به سواد باید لویان نشي. باید او دا مشکل خاصتا په میوان ولسوالۍ کې دی. دی برېښنایي تذکیرو وادي چې اجرایي رئیس او پخپله د جمهور رئیس
ټول ولس د ملت سره واده وکړي چې د دې هر څه کار او هر څه ختم شوي دي او په نږدې وخت کې به خلکو ته توضیح شي. آیا بیا دا څه داسې مشکل ده چې برېښنایي تذکیرې نه ورکول کېږي؟ چې دا د ولس حق دی چې به په ساتوره شي، غریب ته، کونډ یتیمانانو ته به پوره حق ورسېږي، هر سړی به معلوم شي. راتلونکي انتخابات به ډېر شفاف او ښایسته وشي، خلکو ته به د منلو وړ وي، خلک به په شوق باندې د انتخابات څانګو ته لاړ شي او رایې به خپلې وکاروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او دوستانو څلور نیمه بجې شوې دي. نوریاس نوری په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډیز دراوروي.
په کابل کې نن یوه قوي چاودنه شوې. دغه چاودنه په وزیر اکبر خان سیمه کې شوې چې ډېر بهرني سفارتونه او دولتي ودانۍ پکې دي. تر اوسه له دغه چاودنې د علت او زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د غزنی چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې د طالبانو په وړاندې په ترسره شوو عملیاتو کې په سلګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل له طالبانو په وړاندې یو سل اویا ځلې واړه او لوی عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د شلو مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا 400 ویش طالبان وژل شوي چې 14 پاکستانیان هم پکې شامل دي. د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د الکترونیکي تذکیرو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان له غد وروسته د افغانستان مشرانو جرګه وایي دغه تقنیني فرمان ته به د تایید رایه ورکړي. ولسي جرګې پرون د ولسمشر دغه تقنیني فرمان چې له مخې په الکترونیکي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کېدې رد کړ. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي دغه پوهنتون د دوو تښتول شوو استادانو د ناوړه روغتیايي وضعیت مسؤل وسلوال طالبان دي. طالبانو په یو خبره کړې ویډیو کې پرون ویلي چې د امریکایي کیوین کینګ روغتیايي وضعیت خراب دی. عراق ځواکونه د عراق له کوردستان سیمې سره د پولې د اصلي دروازې کنټرول په لاس کې اخیستې. دا خبره د ترکیې صدر اعظم بنیالی یلدرم کړې ده. هغه نن په انقره کې خپل واکمن ګوند غړو ته په یو غونډه کې چې جریان د ټلویزیون لارې خبرېده وویل د ابراهیم الخلیل دروازه د عراق مرکزي حکومت ته سپارل شوې ده. د جرمني پولیسو یو 19 کلن سوریایي چې په اسلامي انګیزې سره یوې بم چاودنې ته د تیارې نیولو شک پرې کېږي نیولی دی. او فیسبوک وایي 80,000 مطالبې موندلې چې په روسیه کې د میشتو فعالانو یا ایجنټانو لخوا خپاره شوي او هدف هغه امریکایي رایه ورکوونکي و چې زړه نازړه و چې کوم کاندید ته رایه ورکړي.
تر سپورتي خبرونو مخکې یو ځل بیا زو کابل ته زموږ همکار نسیم شفق هم دا شبره سره د تلیفون په لیکه کې ده. شفق صاحب، د کابل د نن ورځې د 14 په اړه څه معلومات ترلاسه شول؟
سلام وړاندې کوم. بلې، 14 نن شاوخوا 4 بجې د مازدیګر د کابل ښار د وزیر اکبر خان په سیمه کې شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 د وزیر اکبر خان په 14 سړک د وزیر اکبر خان د جامع جماعت شاته شوې ده. اما تر اوسه پورې لا نه معلومه چې آیا دغه 14 به انتحاری حمله ده او که د چاودیدونکو موادو له امله شوې ده. او حقیار همدار از د پیښې د تلفاتو په اړه هم څه ونه ویل. خو له سیمې څخه څو شېبې مخکې ازادي راډیو خبریال وویل چې دغه انفجار، دغه 14 جماعت نږدې د وزیر اکبر خان جامع جماعت شاته سوي او تلفات یا مرګ ژوبله هم په مجموع کې لري. عیني شاهدانو هم ویلي دي چې دا مرګ ژوبله لري. دا چې هدف څوک او څومره مرګ ژوبله لري تر اوسه په دې اړه معلومات نشته. کله چې موږ په دې اړه معلومات ترلاسه کړل، هرومرو به له اوریدونکو سره شریکو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق خو چې په کابل کې د نن ورځې د 14 په اړه درسره تر اوسه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس درسره معلومات شریکول. چارواکو د افغانستان د کابل امنیت قومندانۍ ویلي چې 14 د وزیر اکبر خان 14 سره کې د وزیر اکبر خان جماعت ته نږدې شوې ده. تر اوسه یې د تلفاتو په اړه او دا چې 14 انتحاري وو که عادي 14، په دې اړه تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې 4 تنه لوبغاړي د بنگلاديش پریمیر لیګ یا بی پی ایل سیالۍ کې د لوبېدو په هدف دغه هیواد ته رسیدلي دي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد نبی عیسا خیل، راشد خان ارمان، سمیع الله شینواری او ظاهر خان اوس مهال په بنگلاديش کې دي او نجیب زدران راتلونکو 2 ورځو پورې هغه هیواد ته روانېږي. ټاکل شوی چې د بی پی ایل سیالۍ د نومبر په 4 نیټه په بنگلاديش کې پیل شي.
په کابل کې د پنځمه په ورځ د فوټبال د 14 کلونو لوبډلې د غورلیک سیالۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د کابل له بېلابېلو کلبونو څخه سبان د 14 لوبډلې ګډون کوي. د دغو سیالۍ هدف د فوټبال د 14 کلونو ملي لوبډلې ته د غوره سیرو پیژندل دي. د فوټبال د 14 کلونو لوبډلې غورلیک سیالۍ د روان میلادي کال د نومبر په 2 نیټه پیلېږي او 2 میاشتې دوام کوي. د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه بارسلونا له اولمپیاکا سره لوبه کوي. د دغه لیگ د نن شپې په نورو لوبو کې چلسی له روما، بایرن مونیخ له سلتیک، منچستر یونایټد له بنفیکا، سپورتنګ له ایوانتوس او اتلتیکو مادرید له کاراباک سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه ټولې سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې ترسره کیږي. دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه د پورتیو 3-1 پر وړاندې لاس پلماس او اسپانیول 1-0 پر وړاندې د ریال بتیس سماتې ورکړه. د سپورتي خبرونو پای. نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. د دې ونې په نیمه نړۍ کې په واړو مرکې د جنو په ودولو خبرې کوو.
د سینه په دې مالاوالو نه څنګه په دې زبامه مرسره کول په حل باندې خور کانځو باندې راته کوله.
د یولس کال انجلی مړه دي کې ور دي بلکې پرواز دي چې حلال دي کې خوشم دي لاسونه به ور مچکم نه چې واده وکي یا ورک.
اکثر انجونی چې په 12 کلنۍ یا 14 یا 15 ساعت 14 کلنۍ و دي کې د خپل سم په خپل تنی رسیدلې دی واده سکه د دې بچیان د اول دوم دریمه ته دی ځای کوي.
او دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د انجلۍ د واده عمر څومره ټاکل شوی دی او د موضوع په اړه ډرامه هم لرو. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، د کوم رنجونو ودول د افغاني ټولنې هغه ستونزه ده چې لامل یې ګڼنجونی لګواخونو او تاوتریخوالو سره مخ دي. په افغانستان کې د ناوړه دود دستور، بیوزلۍ، لدینی مسایلو بیخبری او ناپوهی لامل ډیرنجونی لښ پړس کلنې مخکې ودیږي. د غنجونی کله چې په واړه عمر کې واده شي څه نادودی ګالي او لکه مستونز سره مخ کیږي. لمړی به د یوې کوچنۍ 12 کلنې واده شوی خبرې واورو چې د خسر په کالی زړه ډیر تنگ شوی وو او مور او پلار ډیر ورته یادیدل خو چای خبره نه اوریده او دا هم په تور شپه په یوازې ځان د پلار کور په لور روانه شوه او وتښتیده.
اسکر ما ماته دي تران واده یو خلکی وچه دولس کوي واده یو کار درکی ځای نه کنده چې کنده نه واش نه دي دوی اتی په سره اتی واچې دروانه په غو خطر ما اسکر زروانه ما چې اسکر نه ما ورمز وکي مور مینه ست مور نه دي کنده نه خسر کوته نه نتی نه 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 زم زوی مخه راځي زوی یې تو چې نه زم ته دا کولې مور تر هم ترې نه
د انجلۍ له خبرو معلومیږي چې وړه ده او لا په خپله ماشومانه دنیا کې اوسیږي خو مور پلار یې واده کړی. خو سرګنۍ یو خاوند ترې د لوی ښځې تمه لري. د کور ټول مسؤلیت باید ورلغاړي شي. کار باید په وخت او ښه ډول وکړي، کنه بیا نو له سپکو سپورو او وهلو ټکولو سره مخ کیږي. په میاشتو او ان کلونو کلونو باید د پلار کور ته لاړ نه شي او دې ته ورته نورې خبرې چې په افغانو کورنیو کې له وړو واده شوو نجونو څخه د خسرګنۍ غوښتنه وي نو د دا ډول کړنو پایلې حتما بدې وي او په ډیری مواردو کې نجونې له کوره تېښته غوره کوي. کم عمر نجونې چې کله واده شي د کور په کاروبار او راشه درشه هم سمې نه پوهیږي نو له دې امله هم له تاوتریخوالي سره مخ وي. د پروان اوسیدونکي فوزیه وایي دا په 10 کلنۍ کې واده شو، د ژوند په خو او بد نه پوهیده او ډیر ځله وهل شوی او کنزل شوی هم ده.
پلار مر وراغ هر کلمانه د سینه پیدا مالاوالو نه څنګه پیدا زبامه مرسره کول په حل باندې خور کنزو وای راتا کوله بیا څه پاستا پاستا پوس ما لاواله می اولاد هم نو وای درې کلا څلور کلا بیا پاس لغه نه څه خدای یو جلکا کی راکړه بیا مې زوندم لکه پوس پوس ما زتی بیا خپل مې څوک څه کول کی کجلې سه په خپل څه پوس یې بیا غدا ودم کی کوژدم کی خیر ده خدا مرتوف کی نه وای تایونه کی لکه ما څه وک
د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق په یو راپور کې راغلی چې په ټوله دنیا کې 200 میلیونه نجونې په ماشومتوب کې واده شوې دي او تر 2013 میلادي کال پورې به دغه شمېره 950 میلیونو ته ورسیږي. ډیری هغه میرمنې چې په واړه عمر کې واده شوې د کلونو په تیریدلو سره اوس هم کړېږي او په راوروسته ژوند کې هم ډېرې ستونزې ګالي. د کندهار اوسېدونکي زرغونه چې په 11 کلنۍ کې واده شوې او اوس ناروغه هم ده وایي له واده وروسته ډېرې ستونزې ځینې میندې چې په خپل ځان او د کورنۍ په نورو ښځو یې په واړه عمر کې د واده سختۍ لیدلې اوس په دې پوه شوي چې خپلې لوڼې په واړه عمر کې واده نه کړي. د لوګر اوسېدونکي مرجانه وایي چې 3 لوڼې لري ترڅو چې دوی ښوونځی نه وي خلاص کړی او 3 کلنې شوي نه وي نه یې واده وي.
وړکۍ نقص لري، نقص دغه داسې ګناه لري چې په خپل سن باندې پوره نه شي نجلۍ مکتب ونه وایي دا چې وړه نجلۍ بیا کړی 18 ته سې ونه رسېږي یا 19 ته یا 20 ته سوچه ناروا ده سره خپل خوري دی وایي خپلې لورګانې دې نه ورکوم خو مکتب خلاص نه کړي که پوهنتون ویلې کوي 12 خو خلاص
په واړه عمر کې د نجونو وادول علاوه لدی چې نجونې له درس تعلیم څخه پاتې کوي ډیری په ګڼو صحي او رواني ناروغیو هم اخته کیږي. ډاکټران وایي په واړه عمر کې د نجونو وادول ګڼې صحي ستونزې راولاړوي. نسایي ولادي ډاکټره ګلنار رشیدی 33 کلنۍ په کم عمر کې د نجونو وادول ډیر خطرناک ګڼي. وایي 33 کلنۍ په کم عمر کې ټول نجونې له رواني او جسمي پلوه واده او مور کېدو ته تیاری نه وي.
اکثر انجونې چې په 12 کلنۍ یا 14 یا 15 یا 18 کلنۍ وي دي کې دی خپل سم په خواله ته نه رسیدلې دی واده سي نو د کوم ځای چې د دې هم مثلا صورت خپل په خواله ته نه رسیدلې او لبل خو د عقل هم پوخ نه وي نو ځکه د دې بچیان د اول دوم دریم ته دی ځای کوي کښنه سم هم روغ تولد سي بیا هم دی پالنه نسی کوي او د خپل بچیان لا سور کوي. اکثر انجونې خپل حیات ته لا سور کوي نو د کوم ځای یو پوخ کوشنای زیګاول دی او پورا اندام د مور ضرورت لري او خام انجنی دی د خپل دوادکو اخري پوخوال ته نه رسیدلی او لکه مزه چې ماشوم په خپل استاندارد وزن باید دنیا ته راسي نو هغه مشکل سره مخامخ کیږي او اکثرا کوشنیان هم په دغه مرحله کې آیات الله سوار کوي او مایند هم نو اتل اسکلانې د انجلی لپاره تکل سوی ده خو کپه شلکلانې کې انجلی وادسي دا به د کورنۍ لپاره بنګ مرغي راولي.
د افغانستان په مدني قانون کې د نجونو د واده عمر 14 کلنۍ خودل شوې ده خو له بده مرغه د قوانینو د نه پلي کېدو له امله ډېر وخت د واده دغه قانوني عمر په پام کې نه نیول کېږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد عبدالقادر عدالت خوا وایي چې په مدني قانون کې د واده عمر ټاکل شوی خو داسې ماده نشته چې د وړو نجونو د ودولو په جرم د څوک جزا وویني.
د مدني قانون او یوې مادي په اساس نارینه تر هغه وخته پورې چې 18 کلنۍ تکمیل کړي نه وي اهلیت د ازدواج نه لري او ښځینه باید حتما 14 کلنۍ باید تکمیل کړي او د یوې مادي په اساس یو استثنا پکې په نظر کې نیول شوی ده هغه ښځینه چې اهلیت یې تکمیل کړي نه وي د دوی دغه ولي کولی شي چې د دوی واده ترسره کړي. د یو اویا مادي د دویم فقرې په اساس هغه جنکیان چې 15 کاله عمر تکمیل کړی نه وي د دوی ازدواج په کلی توګه منع شوی ده. اما متاسفانه کله چې موږ خپل جامعې ته وګورو په دې جامعې کې ځینې کسان شته چې جنکیان چې د 15 کلنۍ تکمیل کړی نه وي د دوی ازدواج ترسره کړي دغه کار د قانون سره مخالف ده او متاسفانه زموږ په وزیر قوانینو کې داسې یو ماده پیشبینی شوې نه ده چې د دوی د جلوګیری او مخنیوي په ارتباط تدابیر وجود ولري.
افغان حکومت هم د ځینو ملي او نړیوالو ادارو په همکارۍ په واړه عمر کې د نجونو ودولو د مخنیوي یو 15 کلن ملي پروګرام پر مخ وړي چې بلاخره دغه ناوړه دود ته د پای ټکی او قانوني حل لارې ورته پیدا کړي. د خپرونې په پای کې په واړه عمر کې د نجونو ودولو په اړه یوه ډرامه لرو چې افغان کورنیو څخه د ساتنې ماسې لخوا او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په همکارۍ وړاندې کیږي چې د ازادي راډیو ممثلینو تمثیل کړی ده.
زرغونی خپل ورځو همکارانو ویل چې نامزادی ګیله خیره ډیره خوشاله شوم چې او پلاو ملاو درک شي.
او زما یو ترور ده د خپل زوی لپاره څو ځله راغله.
ښه، بیا څه وشول؟ مور او پلار دې څه وایي او ستا څنګه خوښه ده؟ لکه چې زړه دې دی زه خو در باندې پوهیږم.
نه پوهیږم چې نصیب و قسمت به څه وي، او د مور او پلار مې چې خوښه وي نو زه به څه ووایم.
ښه پوه شوم، لکه چې هلک غریب دی ځکه بانې لټوئ، تاسو خو هسې هم پیسه دارانو پسې ګرځئ.
نه مریم، پیسې څه کوم، خدای دې ټولو نجونو ته ښه بخت ورکړي. مور مې وایي زه لښتې ترور دوی ډیر ښه خلک دي، خو دومره زر دې نه ورکوم. وایي پرېږده چې څو ځله درپسې راشي، سبا ورځ به دې قدر پې ډیر وي او ښه به دې ساتي چې په دومره سختۍ یې راکړې.
خدای دې میندو او پلرونو ته انصاف ورکړي.
آمین. زما کیسه پرېږده چې له بلې خبرې دې خبره کړم. زموږ یو ګاونډی دی، خپله 14 کلنه لورې د پیسو په خاطر 50 کلن سړي ته ورکړه. ډېره پې خپه شوم.
وی بیچاره، لورې راضي وه؟
نه خورې، نجلۍ غریب نه څوک پوښتنه کوي، او بل دا چې وړه نجلۍ به څه ووایي؟ د ژوند په ښو او بدو کله پوهیږي؟
وی بیچاره ګۍ، په خدای ډېره پې خپه شوم چې 100 روپیو په خاطر د یوې وړې ماشومې ژوند تباه کوي.
او خورې، دا خلک له ناپوهۍ دا کار کوي، کنه په قانون کې هم دا کار منع شوی دی.
زرغونې، ته خو حقوق لوستی، په قانون کې داسې کوم څه شته چې په واړه عمر کې د نجونو ودول منع کړی وي؟
هو، له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوي قانون کې په دې اړه یوه ماده ذکر شوې ده. دا د تیار مې قانون مخې ته ایښی.
ښه خورې، ته خو یې ووایا چې څه ویلي دي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 28مه ماده کې راغلي چې که چیرې شخص هغه ښځه چې د واده قانوني سنې نه وي بشپړ کړی او د مدني قانون په 1 او 2مه ماده کې د درج شوي حکم پام کې نیولو پرته یې د نکاح په عقد کې راولي، له احوالو سره سم په متوسط حبس چې له 2 کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي، او نکاح د ښځې د غوښتنې په صورت کې د قانون د حکمونو مطابق فسخه کیږي.
خیر اوسې خورې چې خبره دې کړم، کاش ټول په دې پوهېدلی چې په کم عمر کې د نجونو ودول قانون منع کړي دي او جرم دی.
کاش خورې، دلته خو لانجلۍ پیدا نه وي چې وختي د بل په نوم کړي وي. خو د افغانستان په مدني قانون کې د نجلۍ د نکاح عمر 14 کاله ښودل شوی دی.
ښه خورې، خدای دې خیر په نصیب کا چې پوه دې کړم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګاوریتونکو سلام، بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خپرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته. هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خبرونې په پیل کې مو د ګردی میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکي. د ګردی میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلی یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بلک
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که مؤسسه؟
بنسټ دی،
او غواړو چې په موسسه واړو.
ډیر ښه، نو که اوس دا راته ووایې چې دغه ګردي میزونه د څه لپاره جوړوئ؟
د هېواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردي میزونو ته ډېر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړئ؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډېر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې 8 ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډېر ګردی میزونه به څه ګټه ولري کله ګرنا پې واچوئ؟
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه یې نه کولی نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یې؟
هو، کاملا مطمئن یو، او باور هم لرو چې ډېره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي کنه؟ مقصد مې بهرني دوناران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې، له دې سترګې نسو پټولی، ځکه ګټه که څومره دمونږه لپاره ده هماغومره بهرانیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري، او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي.
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاست مدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا راباندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی، او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردي میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردي میزونه دي؟
هو. ولې، تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردي میزونه بخیې.
پلان شوی
متلونا
په خوا به ویل کشپ تیاره ده مڼی پشمار دی،
خو اوس وایی که ورځ رڼا ده ډالر بېشماره دی.
په خوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایی د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وی.
په خوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وی،
خو اوس وایی په دې شر چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وی ولار.
په خوا به ویل کږې خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایی کږې خولې په ډالر سمیږي.
په خوا به ویل وایډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایی قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
په خوا به ویل ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی،
خو اوس وایی انجینری د فوزی او سیاست د غله کار نه دی.
په خوا به ویل په یوه ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایی د یوه نابلد مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي.
په خوا به ویل په یوه څپیړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وایی د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان ځورېږي.
او اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسبورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسبورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو موبایلونو او دسکولونو سره پام کوي، او یاد هم په خپلو دسکولونو او جیبونو کې ډېرې پیسې نږدي چې خدای مکه د کیسابورانو خزدوزانو او موبایل دوزانو د ګناګاری دو سبب نشي. سره لدی چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کیسابورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولی دي او لویان چې روژه نیسي شوکاری کوي. نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو وو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي، د دې لپاره چې د روژهچیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیه خبرتیا د رشوت خورو سرتاسری اتحادیه تصمیم نیولې ده چې د روژې په مبارک ورځو کې د رشوت اندازه هم راکم کړي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتي وروسته تسلیم شي، چې هم به د روژې به احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوي شوی وي. لام دی عمله ټول مراجعینو ته خبر ورکو چې له 5000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتي اخیستل کیږي او له 5000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څه وخت ورکوي د جانبینو په موافقه پورې اړه لري. هیوادوال دې خبر وي.
وس د غبرک شیرم باوري
مشاعره وشوي او خيتو دي وشوي د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پشک د گل مشاعره وشوي او خيتو دي وشوي د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پشک د گل او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی د جمعه گل د خاسته گل او ریدی گل با لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړی شي. اوس موالیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي چپن ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی، اوزه حسین حکمت. کلمون سره اړیکی نیسی نو دی پوست بکسونو شمیری مو دادی کابل 14 یاویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دوان بچو خونزیده مکتب زنگ مرشوه و گولی و سوره سوره ده دوان بچو خونزیده دوان بچو خونزیده بس دې وطن کمې دې بس دې دی...